السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او هغه دا چې د اوربند د ټینګښت په مسلې به تمرکز وشي دا مو مهمه مسله ده په غزنی کې خلکو په دې اعتراض لار تړلې و چې بیګا وسلوالو غلو له موټرو نه خلک کته کړي او ویل کیږي چې په دریو ښځو باندې جنسي تیری هم شوی دی په دغو موضوعګانو راپورونه لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د ملي مصالحې علي شوراوي په بین الافغاني مذاکرو کې به پر دایمي اوربند خبري وسي د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چک جمهوریت پلازمینه پراګ ته ورسید د ملي مصالحې علي شوراوي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو اول پړاو به په قطر هیواد کې وسی چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري د ملي مصالحې علي شوراوي اند فرایدون خودزن ازادي راډیو ته ویل
لونه اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وی چې په دې اړه خبره کوو زموږ ته وداده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږي چې ځکه چې اوربند افغانستان د خلکو وختنه ده
حکومت ویلی د بین افغانی مذاکرو د پایل لپاره د حکومت ټاکل سوی حیات پورا چمتووالی لري تفصیل وروسته د افغانستان د پیژندل سوی لیکوال شاعر او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر ازادي راډیو ته ویل شغلی لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام خپل کړی و
اکادمیشن سلیمان لایق د یو ش شاعر پایس د یو ش کیسلیکوال پایس او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد و د 1909 مریز کال د تلې پر 21مه د پکتیکا په مرکز شرنه کې زیږیدلې و هغه په 2009 مریز کال کې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې ټپي سو چې د اختر په اول ورځ د همدغه ټپونو له کابل د جرمني هیواد په یو روغتون کې ساور کړه د افغانستان روغتیا وزارت د ګوزن یو پولیو ضد واکسین د بیا پیلولو خبر ورکړ په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې و روغتیا وزارت د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین مسؤل میرویس بخشی ازادي رادیو ته ویل چې پام کې دغه کمپاین د وژي اسمبلی له درېمې پیل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په اعلامیه کې بیا ویلي چې دغه کمپاین کې به تر 15 کلونو کم عمره 180,000 ماشومان واکسین سي د یونیسف د شمیرو له مخې روان د کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي څلور دیش نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي په لوګر او کندوز ولایتونو کې دولس وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل شوي د کندوز پولیس وایي د طالبانو یو سر ګروپ سیف الرحمن له خپلو نهو ملګرو سره د خپل ماین په چاودنو کې وژل شوی د کندوز امنی قمانداني وایي هجرت الله اکبري ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال غشتل دغه بشکی ماین پروند د کندوز الیابات ولسوالۍ ترمنځ پر غزیدل لار ځای پر ځای کړی بل خو دوه وسلوال طالبان پروند د لوګر په مرکز پل عالم کې وژل شوي چې غشتل یې څو ماینونه بل سیمې ته انتقال کړي د لوګر د امنی قمانداني وایي شاپور احمد زین نازد دی رادیو ته ویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول لاملې دواړه وژل شوي لمین د تللي
د دغو دوو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیویي پیغام کې وویل
گن کسان بما در کوي گن نور بما غاندي او یا کرکر سره کوي خو تاسو پويګي خدای دې سوک له داس انتخاب سره چې زه مخامخ شم نه مخامخوي
په بیلاروس کې د تیر یک شنبه د ولسمشری تر شاکونو وروسته د دویم شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه په پرونی مظاهرو کې لشتل لره یو تن وژل شوی دی د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغه ټاکونو کې درغلي شوی ده د بیلاروس په ټاکونو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا په وړاندې د عمده سیالي په توګه راڅرګنده شوه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوه ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به د سلووینیا، اتریش او پولینډ په سفر ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي څو د چین د ټکنالوژي له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگټن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 15 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیستی دی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی. ولادیمیر پوتین چې نن د حکومت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دې اعلان پر مهال وویل چې یوې لور ته یې له وخته دغه واکسین لګول شوی دی. پوتین وویل چې په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوی چې دغه واکسین اغیزناک دی او د کورونا وایرس په وړاندې انسانانو ته خوندیتوب ورکوي. د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس ضد تر سلو زیات واکسینونه جوړ شوي، خو لږ تر لږه څلور واکسینونه په انسانانو د ازموینو په دریمه مرحله کې دي. دغه اصل کې د چنن په نړۍ کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر تر 60 میلیونه واوښت.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې په دې موضوع راپور درته خبرو چې د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوې او ډېر تمرکز د اوربند په ټینګښت ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
لومړنۍ اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي. په دې اړه به خبره کوو.
په دغه پروګرام کې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله اعظمي سره هم غږېدل یو د سولې په مورد باندې. دا هم اوري چې په غزنی کې نن د څو ساعتونو لپاره د کابل کندهار لویه لار په دې اعتراض خلکو تړلې وه چې بیګا وسلوالو غلو د یو موټر سورلۍ ښکته کړي، هغوی لوټلي دي او همدارنګه یې په دریو ښځو باندې جنسي تیری کړی دی. د پیخی یو شاهد او معترض ازادي راډیو ته وایي
مشل ډیر مفصل نه درور دي شکولې دي راځي کړی دي دا ورته دي یو موټر کې یو څو زنانه نه ته دي خو یې راځته کړی دي دا ته یو کوټه وا چې په کې دي مول دي چرې کړی دي.
په هلمند کې به د کیلې د کر او باغونو په اړه هم تاسو ته یو راپور ولرو د پروګرام په دویمه برخه کې، او همدارنګه به د ګوړې اچار او کور کلی راډیوي پروګرامونه خپاره کړو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لمړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربند وي. د دې شورا له قوله د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کرنی ته به هم ژر اعلان شي. طالبان بیا وایي د 300 زندانیانو له آزادۍ وروسته د افغانستان د سولې په اړه بل ګام د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې دي. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړی.
خکاری چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل پر وړاندې بل هیڅ کوم خنډ نه دی پاتې. د دې وړاندې طالبانو د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل پر وړاندې اصلي ستونزه د 300 بندیانو خلاصون خودلی و، خو ولسمشر غني د سولې مشورتي لویې جرګې د پریکړې وروسته د دې زندانیانو د ازادۍ فرمان پرون لاسلیک کړ. تر اوسه د دې 300 طالب بندیانو د خلاصون د فرمان جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو اوس د مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه به ژر اعلان شي او همدا ډول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړني رسمي مذاکراتو اجنډا به تلپاتې اوربند وي. د شورا وایاند فریدون خوزون
اجنډا ته انشه ویده مخکې له مخکې نه د مذاکراتو ځای ټاکل شوی دی، توافق شوی دی. په لومړنۍ بحث کې به موږ لومړنۍ اجنډا د افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو.
د ښاغلي خوزون په خبره د سولې د روان ټول بهیر مشري به د ملي مصالحې شورا پر غاړه وي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پیل پاړه بشپړ تیاری لري. د دې وزارت وایاندی ناجی انوری د سیشن به پورز ازادي راډیو ته وویل د دې بهیر تدارکاتي او اداري چاري بشپړې شوې دي.
دراینده نزدیک
په لاندو ورځو کې د دواړو لوريو له خوا پر نیټه له هوکړې وروسته خبرې پیلېږي. د افغانستان دولت لومړنی اجنډا تلپاتې اوربند دی. د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنو د ساتنې په اړه بحثونه به د مصالحې عالی شورا او د افغانستان د دولت پر رهبرۍ مشخص شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړی پړاو مذاکرات په قطر کې کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دوی په دې پړاو خبرو کې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی وشتنه دي او مشتي بيد ملي امنیت په خوانی رئیس محمد معصوم ستانکزی کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي د 300 طالب بندیانو د هویت نه مشخصېدل د افغانستان د سولې په خبرو کې د ابهام څرګندوي کوي. د سیاسي مسایلو شنون کې عمر شریفي ازادي رادیو ته وویل دا زندانیان د جرایم درنی دوسیه لري او د هویت ښکاره کول به یو شمیر هیوادونو سره د افغانستان په ډیپلوماټیکو اړیکو منفي اغیز وکړي. دوای د دې سره سوه زندانیانو د هویت پر ساتل د افغانستان د سولې په خبرو کې د یو شمیر پیچلو بحثونو ښکارندوی دی. دوی نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې په درنو جرمونو تورن دي، بلکې زماله اند چې د بهرنیو اتباعو په تورور کې هم لاس درلود. د ښاغلي شریفي په خبره کې طالبان د دې کسانو د ازادۍ په بدل کې اوربند ومني، د خلاصون بحث به د جبران وړ. طالبانو هم ویلي د دې ډلې د ټولو 15 زندانیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ دننه له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو لپاره اجنډا ټاکل شوی او دا چې ډیر تمرکز به د اوربند په ټینګښت باندې وي. د همدې موضوع په ارتباط مو د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز یا کپس لمرستیال حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده. لکهغلی اعظمي مې لومړی دا پوښتنه کړې چې په بین الافغاني خبرو کې څنګه ټول یو نظر مطرح کړي، په طالبانو څنګه باور کېږي او په کوم حالت کې به بریا د دواړو په برخه وي. ښه ده چې د ښاغلي اعظمي ځوابونه واورو.
چې د بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي باید اول اوتومات د کاش خصنت په خپل ځای باندې راشي چې هغه تاسو د اور باندې په د جنگ د خصنت کاچ را کیږي په کله طالبان باندې تاسو د جنگ نه کوي په تاسو د کی او شلسته د خصنت جاری ساتل کیږي چې دا یو مثبت ګام دی. نو اورسته یو کلی او سراسري اور باندې چې په ټول افغانستان کې وي او په پوره معنا باندې ځکه کوم دا ډېر وخت یو چې اوس بحث پر دغه موضوع باندې زما فکر دا دی چې کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي شروع سوله بیا وروسته په بحث پر کیږي طالبان د یو کلي قربان په مقابل کې د افغان دولت سخت غواړي. هغه شاید زما معلومات به هم دا دي چې یو نوې لسته طالبان د زندانیانو کې چې تعداد به هم تر لږ درو پوری وي. دا ستپ بای ستپ قدم قدم باندې به دا مسایل دغه مطرح کیږي. یعنی طالبان سردواره کلي سرتاسري افغانستان کې اوربند نه اعلانوي او نه کوم دا به عملي جنبه نشي درلودلی چې امکان یې کم دی. یو شی چې زه ورته امیدوار یم هغه دا دی چې د خشونت کچه به
ښاغلی اعظمي د طالبانو په لیکو کې حکومت هم ویلي داسې تحلیلونه شته چې بهرني جنګیالي شته، القاعده سره دوی اړیکې پالي. اصلي اندېښنه هم ښایي د همدغو بهرنیو جنګیالیو حضور وي د دوی په لیکو کې. څنګه باید په طالبانو باندې اعتماد وشي په داسې یو لنډ وخت کې چې هر څه ژر برابر شول؟ یعنی یو نظارتي میکانیزم په څه شکل باندې برابرېدلای شي په دغه وخت کې؟
دا خو ډېر ستونزمن کار وي چې نه یوازې دولت او افغانان دا تشویش لري چې د خارجي جنګیالي او سختري طالبان په خلک کې څه کېږي، بلکې طالبان خپل دې کې تشویش لري چې آیا د وکول چې دا افراد پر وړاندې باندې دې سرکوب کې او د دې مخاوني سي. دا یو غټ سوال دی چې په هیڅ رات باندې څوک یو صحیح جواب نشي ورکولای په اوس وخت کې. مګر زه د دې سره موافق یم او دا پلان و چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي بیا یو مشترک کمیشن جوړ شي په دوحه کې چې امریکایان، طالبان او د افغانستان دولت استازي ګډون ولري چې څوک یو کولای شي چې هر هغه عمله چې کیږي د هغې تر شا کوم ګروپ چې وي اصلي ګروپ دا وڅېړل شي چې هم د طالبان دي که د طالبان ځینې سختري دي او هم خارجي جنګیالي دي. نو دا یو میکانیزم باندې د ډېر وخت نه پلان فکر شوی و چې چیرې دا ایجاد شي چې کوم دا به ډېر مثبت ګام وي او وبه کولای شي چې یو د اعتماد سازۍ په فضا کې طالبان او د افغانستان دولت ترمنځ همکاري وکړي او دغه بلیم گیم کې کوم دی چې مثلا کوم مملکې یو بیا افغان دولت په طالبانو راشي دا بل مهند او په یوه وخت کې به د کوم طالبانو غوښتنه بیا داوي چې افغان دولت خپل ځانیا مجلس
تروریزم سره د مبارزې د مطالعاتو د یو متخصص په توګه باندې تاسو په دغه یو کړکیچن حالت کې څه پیشنهاد کوئ چې دواړه لوري بل اخره بریا ولري؟
کوم د افغانستان حالات ورځ تر بلې پیچلې مخ په نور پیچلتیا باندې روان دي او کچېری طالبان د خارجي جنگیالیو ستونزه او نگرانی جدی ونیسی، نه تنها جدی ونیسی بلکه عمل داسې یو عملي اقدامات ونکړي، دغه حالات د طالبان د کنټرول نه وځي، بیا به سبا طالبان داسې یو ډله وي لکه د نن ورځې اسلامي او داعش به داسې وي لکه د نن ورځې طالبان. نو دغه به جنګ طرف به د طالبانو په قوت کې نه وي او داعش به د طالبانو ځای ناستی اوسېږي، کوم چې داعش ډېر زیات قوي روان دی او د نورو خارجی ڈلو سر کبھی لاکھوں جوڑ کر دی بالخصوص پاکستانی ڈلو نو بدی کے سی او شہید کو مغدا طالبان خپل یو نوا اگر چدا ڈے سنجمن کار ہوگی پالیسی کی خود مختاری پاکستان نہ جلاوا لے او اگر اگر چھٹی فکر کی تو وطن بخیر دے افغانان سے فکر کی داغا ملی کول او پپائی کی داسی اصول تب تھا کہ پاکستان افغانان خپل ځان لیدلی شي زه فکر کوم دا ډېر حیاتي او مهم ګامونه دي چې طالبان یې باید
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي او د سولې د پروسې په اړه باندې خپل وروستی نظر له موږ سره شریک کړه.
یو سولې یو ښځې، سوله د افغان ښځو له نظره.
فخریه ننګم د لغمان ولایت یو تن اوسیدونکی چې شپږ بیس کاله عمر لرم او فعلاً د ښځو د حقوقو یا د ښځو چارو یا کړنو یو فعال اوسم. او سوله خو یوازې دا نه چې د نارینه ورته ډېر ضرورت لري، ښځې خویندې هم ورته ضرورت لري. نو سوله خو چې راغله واقعیت چې یو مثبت بدلون به د ښځو په ژوند کې، ځکه که هر درد ویني که یو نارینه دردیږي هغې تر څنګ یو ښځه هم دردیږي ورسره، ځکه یوه مور ده، یوه خور ده، یو مېرمن ده چې دوی هم د ژوند ډېر څه په کې د لاسه ورکړي په دې څو کاله جګړو کې. نو کله چې سوله راځي نو دوی به هم یو آرامه ژوند ورسره ولري، یو د آرام ساه به واخلي، که اولادونه لري اولادونه تشویش به ورسره نه وي، که خاوندان لري د هغوی د بیرون د خطراتو نه به خوندي احساس وکړي، که ماشومان مکتب ته لیږي اوس که هر دقه که څوک یو ډاکټر ته ځي مکتب ته ځي، دوی مورګانې په کورونو کې تشویش ورسره دی چې آیا بېرته به کور ته روغ راځي که نه به راځي. که څه هم اصول راځي هغوی هم موږ هرکلی کولی شي د دې نظام یو برخه دې وګرځي، خو نه هغه حقونه چې اوس موږ ترلاسه کړي دي چې تر ټولو اساسي حق د تعلیم حق ده، دا موږ ته نه د لاسه ورکو. د ښځې حقوق چې دي هغه هم اسلام موږ ته راکړي دي، اسلام موږ ته تشریح کړي دي. دغه ارزښتونه ډېر مهم دي چې باید د خطر سره په هیڅ صورت کې مخامخ نشي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږمې منځنۍ چپه او اف ام سلاش رپینځ باندې خبرونه کوي. د افغانستان نوموته لیکوال، شاعر او سیاستوال اکاډمیسن سلیمان لایق په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې لیو شمیر چارواکو سربیره سیاسیونو او د هغه پلویانو برخه درلوده. ځینې سیاسیونو او فرهنګیان مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ یوه نوموته څیره یادوي چې له قوله تشبه تر ډیره احساس شي. اکاډمیسن سلیمان لایق د افغانستان د معاصر تاریخ اکادمیسیان سلیمان لایق د اسد یزمری په لسمه په جرمنی کې د هغه ټپونو په خاطر عمر چې پروسه کالی په یو انتحاري برید کې اخیستی و. زموږ په کابل کې د ازادي راډیو ایډیټور راتب نوري د ښاغلي لایق د جنازې مراسم تعقیب کړي، همداسې به له کابل را سره معلومات شریکوي. مهرباني.
ډېر مننه. د راپور له شعر سره شروع کوم چې وایي بل ویره نشته د لایق د مرګ په پیښه کې، ټک جام به یتیم سي، لب شکرې به سي پاتې. د دې بد خالق سلیمان لایق نن د کابل په مرنجان غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه جنازه پرون له جرمني کابل ته راوړل شو او نن سهار د سردار محمد داود خان په روغتون کې د افغانستان یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د هغه روح ته لاسونه لپکړل. د سلیمان جنازه کې له سیاسيونو سربیره د هغه ډیرو مینوالو هم ګډون درلود. دوی مرحوم لایق د افغانستان د معاصر تاریخ ځلانده سیاسي او فرهنګي ستوري وباله. د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسد الله غزنفر وایي مرحوم لایق د افغانستان د فرهنګ یو استثنایي مقام حاصل کړی وو.
اکادمیسیان سلیمان لایق د یو ښه شاعر پایس، د یو ښه کیسه لیکوال پایس، او د ادبیاتو د یو عالم پایس د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې خپل مقام لري او لوی مقام لري.
سلیمان لایق چې اصلي نوم یې غلام مجدد وو، د 1409 هجری لمریز کال د تلې په 28 نیټه د پکتیکا ولایت د مرکز شړنې په امنی خیلو کلی کې وزیږید. لایق د افغانستان د تیرې څه باندې نیمې پیړۍ په ټولو پړاوونو کې هغه مهال چې د خلک ګوند په لیکو کې په اپوزیسیون کې وو، بیا کله چې د دې ګوند د ځواکمنی سیاسي بیرو غړی او د واکمن نظام وزیر سو، او وروسته چې کابل د مجاهدینو په لاس سقوط وکړ، شاعري وکړه او لیکوال پاتې سو. هغه په 2019 میلادي کال کې په کابل ښار کې په یو موټر بم برید کې سخت ټپي سو، چې د اختر پر لومړۍ ورځ د همدغه ټپونو له امله د جرمني هیواد پرختون کې ساور کړ.
ډیره مننه کوم راتب نوري او له کابل له موږ سره د اکادمیسان سلیمان لایق د جنازې د مراسمو په اړه باندې ورستي معلومات شریک کړل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غوښتم ورزو اورزګان ته، په اورزګان کې خلک وایي د دوه یا دریو خزو ودول اوس په یو دود ګرځیدلی، سره له دې چې دغه کار زینې ټولنیز ستونزې رامنځته کړې دي. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه یو راپور جوړ کړی او د یو داسې خزي په غږ پیلېږي چې خاوندې درې نورې خزي هم کړي او دا د ژوند د سختۍ په اړه وایي.
دا درې می سره واستادې بلاری یا لنې را پریښه ولا بچانې را پریښه ول وهل وتکول
دا ځان د کینز د شکلني ګل سکی دی. دا د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالي اوسیدونکو ده. سړی ور باندې دوی نور شزه هم کړي. ګل سکی ازادي راډیو ته ویل چې سړی په داسې حال کې دوی نور شزه هم وکړي چې د دې په ژوند کې هیڅ ستونزنه و، او دې د ګارد ژوند د خوشاله ساتلو لپاره خپل ټوله هلې ځلې کولې. ګلسیکا وایي سړی د دوهم واده څخه تریوي مې شکرې دوه وروسته له فینزو کلون رئیس د لخپل څلورو کوچنیانو سره یو ځای لکور شړلې چې اوس یې نه پښتنه کوي او نه هم طلاق ور کوي.
بلای دغه دې سړی مې دوی د نه را باندې کړی دي، زما سره بد کوله وهلم وتکولم و بیا بل را باندې وکبل چې و بیا د بل سره د غیبت کوله، بیا درې م وکړله بعد را سره کوله وهل یو تکول یې لا سنه را مات کړی دي، پښې را مات کړی دي، کوڅې را کړې دي. بلانو و چې زدا یا سره پریا شولم دای د بل سره وغورځیدل نو چا بل من څنګه سیلا ب په سامان سی کب جنې ولاړ سی برابر څنګه سی بیا یالو نظم د غاړي دي زمنان مې کښنی کښنی دي.
ګل سیکا وایي سړی د ګیاو ماشومان ژوند ورته خراب کړ او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي چې د ساتنې لپاره هیڅ څوک هم نه لري. ګل سیکا د غراز یاتوی چې سړی پر دوه هم شزي بل شزه هم وکړه، هغه هم تر دوه کلونو وروسته د دوه کوچنیانو سره یو ځای په وهلو او ډبولو له کوره وشړل او ژوند یې هم داسې ورته خراب کړ لکه د ګل سیکې دا وایي. سړی پر دوه هم شزي په داسې حال کې بل شزه وکړه چې په کور کې د یو وخت ډوډۍ هم نه درلودله او مزکه یې ورته وپلورل او درې م شزه وکړه. هڅه مو کړ چې د ګل سکی د سړی سره هم خبري وکړو، خو لړ ډیرو هڅو سره سره موږ بریالي نسو. هغه کسان چې تری وزيات ودونه کوي سلامي یادوي له همداسې وکاس سره مخبري کړي.
حضرت یو چرپی می درلودلې چرپی نه واده سوکنه سکوادای چې د دوه مدریم کوي ژوند می جوړ دي چې وستر په عراق کې بلو.
دا د فینزوس کلن بسم الله ژغ دی چې دری ودونه کړي دي. بسم الله چې اوس د بل د ځمکې کروندګر دی، ازادي راډیو ته ویل چې درې ودونه ځکه کړي چې ډېری پیسې درلودلې او د په وینا چې په کور کې د میرمنې سره هم کوم ستونزه نه درلودله.
چاته نه وایم چې په ځم کوم چې ما دی وایي پر ځان پیرزو پر غم پیرزو روپۍ لري نو بارا څخه ګورته ولې یا روپۍ نو کته یې وې دا ودانه ډېر کم زیات دو متره مو څلرم
پینځوس کلن بسم الله جان د غراز ازادي راډیو ته ویل ک پیسې پیدا کړي نو څلرم واده هم کوي. که هم بسم الله جان دا کوي چې په کور کې د میرمنو ترمنځ عدالت پلی کوي، خو دا نه وایي چې ایا ښځې هم په دا ډول ژوند د خوشاله دي که نه. دوهم او درېم واده د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې څومره رول لوبوي؟ د بشري حقونو مدافعین په دې باور دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو مهم لامل همدا تر یوه زیات ودونه دي. د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر پرته له قید او شرطه چې دین یې ښیي، د نارینهوو د دوهم، درېیم او څلورم واده د ښځو په ژوند لوبې او انساني کرامت سپکاوی ګڼي. دا وایي نه یوازې دا چې د میرمنو حقوق تر پښو لاندې کیږي، بلکې دا د کوچنیانو له حقه حقوق څخه سرغړونه ده چې د پلار له خوږې مینې بې برخې کیږي.
تا اولادونه لري، لور لري، زوی لري، میرمن د ښه یو خاصي کورنۍ پیدا پاتې د تیارو پلاس نه وي نه هغه تیار ښځ ګرځي چې ته ولاړېږي د هغې ژوند ته ووړه چې د هغې په ژوند باندې یو داسې لوبې کوي چې یو بله ښځه راولي بیا د هغوی حق و حقوق چې دي هغوی دوی ته نه وکړي. خو دی چې دوې درې میرمنې کوي په هغه صورت کښې بیا د میرمنې حق څه کوي چې په پښو لاندې کېږي، د هغو د اولادو حق پښو لاندې کېږي. کوچنۍ چې څونه ناست ضرورت لري هغونه کوچنۍ ته اولاد وکړي.
نازو وایي د دې د معلوماتو له مخې په اروزګان او ګاونډي ولایتونو کې ګڼ کسان چې تر یوه زیات ودونه کړي د سیالۍ او دود له مخې دا کار کړی دی. په اروزګان ولایت کې یو دیني عالم مولوي حمدالله عبدالي وایي چې په اوس زمانه کې هیڅوک تر یوې د زیاتې ښځې سره عدالت نسي کولی، او دا د بل واده لپاره د اسلام لومړی شرط دی.
سبب د ضرورت انسان او په شرط د عدل د انسان او په شرط د تصویر چې د هر یو حق په بشپړ ورکوي.
دینی عالم مولوی حمدالله عبدالي دغه راز زیاتوي، هغه چا چې دویم او درېیم واده کړی وي خو عدالت نسي ساتلی، دا ورباندې فرض ده که ښځه طلاق وغواړي باید وارې کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د غزنی، نن په غزنی کې د کابل کندهار لوی لار د ځینو خلکو لخوا تړل شوی و. دوی اعتراض درلود چې بیګا وسلوالو غلو له موټرونه خلک ښکته کړي دي، د دې تر څنګ چې د هغوی پیسې او مالونه وړي دي. په درېو ښځو باندې چې په همدې موټرو کې وي جنسي تیری کړی دی. د غزنی چارواکي دا د خلکو د پیسو مالونو لوټل تاییدوي، خو وایي چې د جنسي تیری د ګنګوسو او راپورونو په اړه باندې تحقیقات روان دي. په دې اړه شریف الله شرافت له په بخښنې سره په دې اړه حبیب تاثیر د ازادي راډیو خبریال له غزنی یو راپور رالیږلی.
په غزنی کې د کابل کندهار لوی لاره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د سپرلیو د موټرو موټر چلوونکو او مسافرو د اعتراض په توګه له دولس ساعتونو تړلو وروسته خلاصه سوه. دغه لاره د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ نور المدارس مدرسې تر څنګ ملانو بابا ته څیرمه د محمدي پمپ په سیمه کې په داسې حال کې تړل سوې وه چې وایي تیره شپه د سپرلیو له یو موټر څخه نامعلومه کسانو درې ښځې کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی و. عیني شاهدان وایي په دغه ځای کې که یوې خواته له موټرانو غلاوې سوې دي، خو بل لور ته له یو درې سوه څلور ډوله موټر څخه درې ښځې په زوره تښتول سوې او له لوټلو وروسته ورباندې جنسي تیری سوی دی. د دغه موټرانو یو اعتراض کوونکی وایي دغه ښځې یوې زړې کوټې ته بیول سوې، هلته ورباندې وسلوالو کسانو جنسي تیری کړی او بیا طالبانو کوم کور ته بیولې دي. دی وایي اټکل کېږي چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسېدونکې وې چې کابل ته یې سفر کاوه. طالبانو دغه کوټه هم نړولې ده.
طالبانو
د غزنی چارواکي بیا وایي وسلوالو غلو په دغه سیمه کې تر ډیر شو پورې د سپرلیو موټران شکولي، خو دا ښځو د ځورونی په اړه معلومات نه لري. د والي ویاند وحید الله جمعزاده د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه دوې بجې او سهار وختي وسلوالو غلو دغه موټران شکولي دي.
ناپیژاندو وسلوالو د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د ملانو بابا پر سیمه کې د محمدي پم تسیرمه وسلوالو غلو څو سیسو د سی موټر له خلکو پیسې وړې دي، په مالونه یې چور کړي دي او شایعات خپاره دي چې ګواکې ښځو باندې جنسي تیری هم شوی ده. زموږ کشفي ارګانونه هڅې کوي تر څو معلومه کړي شي څه پیسې وي او څه روان دي. دغه ساحه د وسلوالو مخالفینو اړونده ده.
وسلوال طالبان بیا وایي دغه پیښه رامنځته سوې، خو معلومه نه ده چې وسلوالو کسانو پر دغه ښځو جنسي تیری کړی که نه. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې شک نسته چې غلاوي سوي دي. دلته د پولیسو دوې پوستې هم موجودې دي، ځینې کسان نیول سوي او پوښتنې روانې دي.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د مصالحې علي شورا وایي چې د بین الافغاني مذاکرو په لومړیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبرې کیږي. د پیژندل سوي شاعر، لیکوال او سیاستوال اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د لوی اختر په اوله ورځ د سختو ټپونو له کبله په جرمني کې سا ورکړه. د افغانستان روغتیا وزارت د ګزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین د بیا پیلولو خبر ورکړ. په افغانستان کې دغه کمپاین د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شاوخوا 15 میاشتې ځنډیدلې وو. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسلوال طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد د اپوزیسیون کاندید سویتلا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته تللې ده. او د روسیې ولسمشر وایي د کورونا وایرس ضد هغه واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره تیار شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږیست په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې به اول ورزو هلمند ته، هلته به د کیلې د کار او باغداري په اړه تاسو ته راپور ولرو. بیا به د نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او همدارنګه د ګوړې اچار تفریح خپرونه تاسو ته خپره کړو. ورزو پیل هلمند کوو. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره کیلې حاصل ورکړی. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د کیلې بوټو وده او حاصل کړی، خو دا چې په ټولو سیمو کې وده او حاصل کوي که نه نور تحقیقاتو ته اړتیا لري. هلمند چې د کوکنارو په نوم نړیوال شهرت ته رسیدلی، آیا کیله کیدای شي د هغه بوټي بدل شي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره د کلونو راهیسې مبارزه کوي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې د هلمند کرنې د ریاست تحقیقاتي فارم تر ورغله وایي د بیلابیلو سیمو څخه کروندګر راځي او د کیلو د ونو او حاصلاتو څخه لیدنه کوي. په دې اړه تفصیل دای اورو.
پر شاوخوا یې اوبه ولاړې دي. ماته د زرغونو ونو